د سهار ته بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به په خوست کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د ډلهیزې حمله په اړه جزئیات درکړو. لهر څه ړومبی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست د کابل په لویدیځ کې د کوثر دانش پر روزنیز مرکز د بمی حمله په اړه د هر اړخیزې څیړنې امر کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومان به د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي، او متحدو ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي او دا ځل یې د دې هیواد د تیلو سکتور په نښه کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز د خونړۍ حملې په اړه د هر اړخیزې څیړنې امر کړی. د کابل په 14 حوزه کې پر دې مرکز د شنبه په ورځ په ځانمرګي برید کې 24 کسان وژل شول او نږدې 16 نور ټپیان شول. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه سپارښتنه پرون د ولسمشر اشرف غنی، امنیتی چارواکو او د قربانیانو د کورنیو د غړو په ګډون په یو امنیتی غونډه کې وشوه.
ولسمشر اړوند ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې پر کوثر روزنیز مرکز تروریستي برید په هر اړخیزه توګه وارزوي، او د دغه تروریستي برید عاملین او شبکې دي وپیژندل سي او له منځه دي وړل سي. همدارنګه د دشتي برشي سیمې د امنیت ټینګښت په اړه لا زیات کار وسي.
پر کوثر دانش د حمله مسؤلیت داعش ډلې منلای. د افغانستان دفاع وزارت له طالب وسلوالو څخه د کندهار هلمند د لوی لارې د تصفیه خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل اوس خلک کولای شي په ډاډه زړه پر دې لاره تګ راتګ وکړي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چارچوب
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د خلکو د ساتنې د مسؤلیت په چوکاټ کې د کندهار هلمند پر لار پوځي عملیات وکړل او دغه لارې په بشپړ ډول تصفیه کړه. د دې لارې په اوږدو کې په لسګونو ماینونه کشف او شان کړای شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. پر هلمند د طالبانو له ډله ییزو حملو وروسته د کندهار هلمند د لویې لارې ځینې برخې هم ناامنه شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومان به د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي. په افغانستان کې د WHO دفتر پرون ناوخته پر ټویټر لیکلی چې د واکسین لومړنی کمپاین د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله ځنډېدلی و. په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر میر جان راسخ ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیله د ګوزدان 350 پیښې ثبت شوې دي. WHO د افغانستان د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي دي چې د پولیو د کمپاین په عملي کولو کې همکاري وکړي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي او دا ځل یې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نښه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملک کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون د اکتوبر په 26مه په یو بیان کې ویل هغوی چې بندیزونه پرې لګېدلي د ایران د سپاه پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانې د وزیر ستيفن منوچن له قوله ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړیتوب ورکوي. د امریکا سنا د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د امی کانی بارت نوماندی تایید کړه. له دې سره د سترې محکمې انډول درې د شپږ پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوری پال دي پرون د اکتوبر په 26مه د اته څلوېښت مخالفو رایو پر وړاندې په 250 موافقو رایو اته څلوېخت کلنې باریټ ترایې ورکړې د سرې محکمې څوکۍ تیره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکښه لیبرال څیره روت بادر ګینزبورګ مړه شوه. ډیموکراتانو په سنا کې د باریټ لپاره د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلی و چې د نوماندې د غوره کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر دی د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي ترسره شي. او زرګونه کارګران، محصلان او متقاعد مامورین پرون د بیلاروس د پلازمېنې مینسک لارو کوڅو ته راووتل او د الکساندر لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی شعار ورکوه چې لوکاشنکا له واکه د لرې کېدو لپاره د اکتوبر د 15مې مهلت له پامه غورځولی دی. اعتراض کوونکو وویل چې لوکاشنکا نه یوازې له واکه لرې نه شو، بلکې پر معترضانو یې د امنیتي تدابیرو په سختولو سره فشار لا زیات کړی. راپورونه وایي پولیسو پرون په مینسک کې د لسګونه زره اعتراض کوونکو پر وړاندې ربړي مرمۍ وکارولې او سلګونه کسان یې ونیول. په بیلاروس کې د اګست د 9مې له انتخاباتو راهیسې د لوکاشنکا پر ضد پراخ اعتراضونه روان دي. لوکاشنکا ځان د انتخاباتو ګټونکی بولي، خو اعتراض کوونکي وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو لومړی پام وکړئ خبری برخې ته، او د خبری برخې په سر کې تاسو په خوست کې د نن سهارنۍ حملې په اړه د جزئیاتو اوریدو ته رابولم. ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د خوست ښار کې د پولیسو پر روزنیز مرکز برید کړی، ډلیز برید دی. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل دا شیبه له خوست ښار نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. الوخیل صاحب، جزئیات څه دي د دې حملې؟
تکل صاحب سلام تاسو ته او درنو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن سهار نږدې شپږ بجې د خوست ښار جنوب لوري ته مجاهد څلور لارې سره نږدې د ځانګړو پولیسو په قضې باندې وسلوال برید شوی چې برید اوس هم روان دی او خال خال ډزې اورېدل کېږي. د برید په پیل کې یوه زوروره چاودنه واورېدل شوه چې بیا په تعقیبې نورې وړې چاودنې وې. د سهار په شپږ نیمو بجو بیا دوهم ځلم همداسې لکه اوله چاودنه چې درنه وه، دا چاودنه هم ډېره درنه وه چې تر ډېرې لرې ځای پورې غږ واورېدل شو. تر اوسه سره لدې چې امنیتي ادارو د دې ډلیز بریدونو په ارتباط باندې څه نه دی ویلي، خو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د خوست ښار شخصي او ولایتي روغتون ته شپاړس ټپیان او د یو مړي جسد انتقال شوی دی. د یادو سرچینې د معلوماتو په اساس باندې دا اوه کسان چې دي دا ملکي یا ولسی وګړي دي، او پاتې کسان چې دي دا د پولیسو د ځانګړي قطعې منصوبین دي، ځکه دا سرتیری نه لري. اکثره ټول دا کسان چې دي ټول منصبدار دي، او دا وژل شوی کسان چې دی دا پولیس دی. د والی ویان طالب منګل وویل چې تر اوسه پورې د برید په ساحه کې دوه بریدګر وژل شوي دي. البته چانیز عملیات روان دي چې د برید وروسته به څه معلومات چې لري له رسنیو سره به شریک کړي. همداشان تکل صاحب، غواړم تاسو ته دا یادونه وکړم چې موږ وغوښتل وسلوالو طالبانو نظر هم په دې ارتباط باندې ولرو، نورو څوک چې جګړه کې ښکېل دي هغې نظر هم ولرو، ولې هغوی په دې ارتباط باندې نظر څرګندولو ته حاضر نه شول.
ډیر زیاته مننه نجیب الله الوخیل د ازادۍ راډیو خبریالو چې په خوست ښار کې د پولیسو پر ځانګړې قطې د وسلوالو د ډلیز برید په اړه جزئیات راکول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی، او چارواکو ویلي دي چې شپاړس کسه روغتون ته انتقال شوی دی، یو کس وژل شوی دی تر اوسه پورې. خو دا چې حقیقتا په د جګړې په ساحه کې څه روان دي موږ تر اوسه نه پوهیږو. د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به نن ورځ په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې خبرې هغه وخت ښه نتیجه ورکولی شي چې لومړی وسلوال طالبان بشر دوستانه اوربند وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج ظفیر ویلي چې په افغانستان کې د جګړو لوړه کچه د نه منلو وړ نه ده او دا تاوتریخوالی د سولې پر خبرو ناوړه اخیس کولای شي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات په خپل راپور کې اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې په قطر کې روانه مذاکرې هغه وخت ښه نتیجه ورکوي چې لومړی وسلول طالبان له جګړو لاس واخلي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره په کتنه کې هم په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي پر لوړه سطحه بحث وکړ. دغه وزارت وایي د شاغلی نادری او ویلسن په کتنه کې وویل سول چې په هیواد کې د تاوتریخوالي لوړه کچه د منلو وړ نه ده او د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز کولای سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوری برای ازادي رادیو تو ویل روان تاوتریخوالي عام افغانان ډیر زیانمن کړی دي.
د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې دوام تر ټولو زیات د افغانستان خلک خوشنۍ کوي او دوی له مشکل سره مخ کوي. د اوربند د غوښتنه او د تاوتریخوالي د درېدو چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده ځلې ځلې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لخوا مطرح شوی او پر انساني اوربند ډېر تاکید شوی. تمه لرو چې طالبان د افغانستان د خلکو دغې غوښتنې ته احترام وکړي او د اوسنۍ جګړه متوقف شي او د دواړو خواو تمرکز پر مذاکرات او یوې شې پایلې ته د رسیدو په خاطر وشي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د دوی حمله د عکس العمل بڼه لري او په خبرې په اصل کې د دولتي ځواکونو بمباري چاپي او تهاجمي بریدونه زیات سوي دي. بلخوا د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رادیو ته ویل د سولې پروسه هغه وخت واقعي بڼه خپلولی سي چې لومړی د جګړې شکل لوري جګړه ودروي.
د سولې لومړی ګام دا وی چې جګړه دریږي او بند کی جوړسته خبرې پیلېږي چې له بده مرغه اوس دا د جګړه نه دري او د سولې خبرې په نامه په میس کې سره ناشته چې د په صورت د سولې پروسه نه سوېلې. دا بیا هم یو توتیه ده او د دې توتیه تر سیوري لاندې قدرت طلبي ده.
تر دې مخکې ځینو نورو سازمانونو او هیوادونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې سطحې انتقاد کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې خپلې حملې بندې کړي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر له 12مې د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي په خبرو بوخت دي، خو نه یوازې ورسره په افغانستان کې روانه جګړه درېدلې نه ده، بلکې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او کړنلاره هم لا کومه موافقه نه ده سوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، او سم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی ده.
ګڼو پاکستانی رسنیو د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان پر هغه څرګندونو لیکنې کړي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې فورم په نوم د دوه ورځني سیمینار د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. پاکستانی ایډان ورځپاڼې د عمران خان لخلي ویلي پاکستان کې دا ویره ده چې هندوستان به افغانستان د دې هیواد د بې ثباته کولو لپاره وکاروي، خو موږ پریکړه کړې چې د افغانستان د خلکو د هیلو ملاتړ وکړو ځکه چې د سیمې راتلونکی د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکارۍ او اړیکو پورې اړه لري. افغان چارواکو تر دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د توجیه کولو هڅه بللې. دا مهال د افغانستان د ولسی جرګې رئیس په مشرۍ یو افغان هیئت په اسلام آباد کې دی او د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله او نورو دوه اړخیزو مسلو بحثونه وغونډې کوي. د عرب نیوز انلاین خبرونې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي په وژل کېدو لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې مصري ټبری ابو محسن المصري یو د هغه کسانو څخه و چې د امریکا متحده ایالاتونو یې د نیولو یا وژلو پرله پسې لټه کوله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې وویل چې المصري په غزنی کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژلی. د عرب نیوز په وینا د امریکا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د مرکز مشر کریس میلر د المصري وژل تایید کړی او د هغه وژل کېدلې د القاعده شبکې لپاره یو شاتګ بللی. ډیفنس پوسټ هم په غزنی کې د المصري په وژل کېدو لیکنه کړې او د افغانستان د استخباراتو د یوې سرچینې په حواله یې لیکلي د